دی. دوی باید ځان ته د اسلامي امارت له خطابه لاس واخلي، ومني چې په افغانستان کې له ګڼو ډلو یا لوریو څخه یو دی، او د افغانانو د دې هیلې درناوی وکړي چې غواړي د یویشتمې پیړۍ برخه وي. زه فکر نه کوم دوی داسې څه کولو ته چمتو دي. زه هیڅ فکر نه کوم چې دا موافقه دومره لویه خبره ده لکه خلک چې یې معرفي کوي، ځکه دا یوازې د خلیلزاد هڅه ده چې ولسمشر ټرمپ ته یوه پلمه ولټوي چې ګواکې له افغانستانه یې د خپلو سرتیرو د ایستلو ژمنه عملي کړه.
From Afghanistan, from a significant level to a lesser level.
پاکستان ویلی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره به مرسته کوي. آیا تر اوسه پاکستان داسې څه کړي دي چې ثابته کړي د افغانستان د سولې ملاتړ کوي؟
Pakistan has of course helped Mr. Khalilzad reach
Pakistan le khagli Khalilzad sara marasta kade da che talib mushrano ta las rasai umumi da che Pakistan ba makh ke wail hits na di khabar che Taliban chirte di kho us pade mawrid ke mung pohi ko che Pakistan marasta kade da khud Pakistan asli marasta badawi che de Taliban la malatad las wakhli gui ta di khwandi zayuno war kawlo chakh las wakhli pa Afghanistan ke par khalko le hamlo di hughi makhawuni si aw da ha د چې تر اوسه نه دی عمل شوی. د دې موضوع په تړاو د پاکستان ژمنې کلونه پخوانی دي. ټول ژمنې باید د یو کس یا ډلې سابقې ته په کتو باید وارزول شي، چې نه طالبان او نه هم پاکستان د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ښه سابقه لري.
طالبان د سولې د خبرو په تړاو یو شمېر وادونو ته سفرونه کوي. ستاسو د معلوماتو لمخې دوی په څه ډول اسناد له یو هیواد بل ته ځي؟ پاسپورتونه د کوم هیواد دي؟
I do not have any personal knowledge of what travel documents these
people. زه شخصي معلومات نه لرم چې دا خلک په څه ډول اسناد سفر کوي، خو یو خبره روښانه ده او هغه دا چې ملا برادر په پاکستان کې بندي وو او نه ببره وروسته له خوشي کېدو هغه دوحې ته ورسېده. دای دوحې ته څنګه لاړ؟ آیا پاکستان ورته پاسپورت ورکړ؟ دا خو واضح ده چې افغانستان ورته پاسپورت نه دی ورکړی چې د ورباندې سفر کړی وي. او آیا د ته پرته له پاسپورته قطر ته د سفر اجازه ورکړل شوی وه؟ دا ټولې پوښتنې پرته له ځوابه پاتې دي چې د پاکستان استخباراتي اداره بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د سفر زمینه برابروي. که واضح ووایم، د سولې ټوله پروسه ډیره پټه او پرته له شفافیته پر مخ لاړه، او داسې توافق ته د لارې هواریدو هڅه وشوه چې پرته له سولې راوستو دا موافقه ولمانځل شي.
په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی و چې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د یو احتمالي تړون په اړه خپل نظر څرګنداوه. دوستانو، اوس هم راځو د ازادۍ رادیو مجلې ته.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته یو ځل بیا د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د څلورو نویو ملي سندرو پاړه راپور برابر کړي. په هنر جاج کې لیکوال او څېړونکی سید الله سلام د نور محمد ترکی د داستاني ادبیاتو جاج خلی.
یو شهدا دی چې د خدای بخلی ترکی آثار چې دی یا ادبی اړخه سیاست بالکل ست خبره د زیانمن کړی دی.
په فنکار برخه کې لا استاد خدایدات سره د هغه د هنري کارونو په اړه غږیږو.
استاد هم څنګه شو جوړې دی؟ استاد ډیر مشکل کار ده. بیا هم 15 شپاره ساين شول پور شاګردان زه
په زر پانه کې به لنډه کیسه بدګومان واوري.
زه نور نه غواړم چې ستا غوندي خود غرازه انسان سره دوستی وکړم.
ساده او په ریښمن خیال کې به یو مسافر ته د خپلې میرمنې اختریز لیک واوري. کته په تمه د بچو د مستقبل یې ګرانا کته پتما د بچو د مستقبل یې ګران زوی په کور د نن څرنګ پالنه کوم. د وی تعلیم مور په غی کې د بچی پیخې وی
زما څه زده دي چې بچو ته به یې وخایم.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
هنر د یوې رښتینی نړۍ یو په زړه پورې انزور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسي ټولې جغرافیایي، ژبنۍ، قومي او مذهبي پولې له منځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
جمهور رئیس د فرهنګي عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې راغلی چې د فرهنګي حوزې اړوند بنسټونه د همغږۍ، د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو د ملاتړ په برخه کې د منابعو د موثر سازماندهۍ، لرغونو آثارو ته د ځانګړې پاملرنې، له لیکوالو، هنرمندانو او د چاپي صنعت له ناشرانو څخه د ملاتړ، د تورستي جاذبو د معرفي او د ګرځندوی صنعت د ملاتړ، د ولسي فرهنګ د پیاوړتیا نشرول او په دې برخه کې د ننګونو د بشري او معنوي ظرفیت او فرصتونو د ارزولو او د پانګونې او فرهنګي ظرفیتونو د څارنې په خاطر د فرهنګي عالي شورا جوړول منظور دي. د دغه فرمان پر بنسټ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د دې شورا رئیس دی او د جمهوری ریاست دویم مرستیال، د اطلاعاتو او فرهنګ، ارشاد، حج او اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، قانونو او پټرولیم، ښار جوړولو او ځمکو وزیران، ستر امنیتي معین، د جمهوری ریاست عالی مقام د دفتر عمومي رئیس، د چارو ادارې عمومي رئیس، د سیمه ایزو ارګانونو ادارې، علوم اکاډمۍ، ملي راډیو تلویزیون او کابل پوهنتون رئیسان، د ملي شورا د فرهنګي کمیسیونونو رئیسان، کابل ښاروال، د نواوري په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار، د جمهور رئیس فرهنګي سلاکاران، د لیکوالو اتحادی استازي، ناشران، هنرمندان، د خبریالانو صنفي اتحادی او د افغان فلم ملي آرشیف او ملي موزیم رئیسان یې غړي دي. په یاد فرمان کې راغلي دي د فرهنګي عالي شورا سکرتریات د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د جمهوری ریاست دفتر عمومي ریاست په همکارۍ مختوړي او سکرتریات موظف دی چې د دې شورا طرز العمل، ترتیب او فرهنګي عالي شورا ته یې د تایید لپاره وړاندې کړي. د دې شورا غونډه په میاشت کې یو ځل جوړیږي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او رسنیو ترمنځ د همغږۍ غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې د یو شمېر دولتي او خصوصي رسنیو د مسؤلینو او یو شمېر بنسټونو د خپرونو برخو د رئیسانو په ګډون جوړه شوې وه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی د دغه وزارت او رسنیو ترمنځ پر زیاتې همغږۍ او همکارۍ ټینګار وکړ او ویل چې رسنۍ باید د راتلونکو انتخاباتو په اړوند د انتخاباتي کمپاینونو خبرونه په ناپېیلي ډول خپاره کړي. حسینې صافی د اطلاعات رسونې په برخه کې د رسنیو هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې رسنۍ باید د هیواد د خپلواکۍ، د سلمې کلیزې او د مور په شیدو د تغذیې ونې په اړوند د رپورټونو او خپرونو په ښه پوښښ کې هم زیاتې هلې ځلې وکړي او په دې اړوند یې د دولتي رسنیو له لارې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د همکارۍ ډاډ ورکړ. تیرونه د تخار په مرکز تعلقانو ښار کې د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ د کورنیو تولیداتو نندارتون جوړ شو. د دغه نندارتون د پرانیستلو په وخت کې په داسې حال کې چې یو شمېر صنعتګران، د دولتي ادارو رئیسان او ښځې حاضرې وې، د تخار سرپرست محمد فرید زکیب وویل چې د دغه نندارتون د جوړولو هدف د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې درناوی او له کورني محصولاتو څخه د استفادې رواجول دي. هغه له خلکو څخه وغوښتل چې د هیواد او صنعتګرانو د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د هیواد له تولیداتو څخه استفاده وکړي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو په مناسبت څلور ملي سندري چمتو کړي دي. دغه انسټیټیوټ مشر احمد سرمست وایي چې دغه سندري به په خلکو کې د هیواد پالنې او یو بل د منلو هیڅ لا پیاوړی کړي. په دې اړه زموږ همکار محمد واصل وصال راپور برابر کړی.
هغه سلور سندرې چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوې دي نن مخکتنه وشوه. دغه حماسي سندرې د سولې، خپلواکۍ، یووالي او د یو بل د منلو په هدف چمتو شوې دي چې د خپلواکۍ په مناسبت به په بیلابیلو غونډو او پروګرامونو کې وغږول شي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد سرمست د یک شنبه پورسته دغه سندرو د مخکتن مراسمو ته ویل چې دغه ویډیوي سندرې به په خلکو کې د هیواد پالنې حس لا پیاوړی کړي.
و امروز خوشحال هستیم کې در آستانه تجلیل از صدومین سالگرد
دی وی نن ډیر زیات خوشاله یو چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمي کلیزې په ویاړ ستاسو په خدمت کې یو، او سلور هغه سندرې چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوی او کولای شي چې د ټولنې په ویښتیا، د خپلواکۍ د حس د ژوندۍ کولو، فردي خپلواکۍ، د ماشومان او ښځو د حقونو په برخه کې مهم رول ولوبوي.
حقوق زن، حقوق طفل، کمینا میتونن در سایه استقلال در این وطن نهادینه شون بازی کنن.
د دغه سندرو کمپوزونه د پښتو او دری ژبې د نوموتو سندرغاړو او کمپوزرانو ډاکټر صادق فطرت ناشناس، مرحوم محسور جمال، قمبر نوشاد او ارسن فهیم لخوا شوې دي. د ارګستر مشر او موسیقار ارسن فهیم په دغه وایي
آهنګای دغه ساختیم، پارچای ساختیم کې د بیرون
د وایي نور سندرې او ټوټې می هم جوړې کړي چې افغانستان بهر هم وړاندې شوې دي. په دې وروستي کلونو کې چې انسټیټیوټ کوم پرمختګون لرل، هغه کا د زهره ارګستر دی کده د ارګستر دا شان ک د نړیوال سفرونو خبره ده. زموږ د خوندز تو نیدل چې د موسیقي لاره نړۍ ته د افغانستان یو مثبت تصویر وړاندې کړي. د دغه سندرو شعرونه د هیواد د دریو نامتو شاعرانو سلیمان لایق، عبدالغفور لیوال او ډاکټر سمی حامد لخوا پنځول شوی دي. په افغانستان کې ملي سندرې له خاص حدود دي او زیات مینوال هم لري چې له ځینو سره اتڼ هم کیږي. په افغانستان کې د موسیقي د زده کړو مرکز د لومړي ځل لپاره په 1952 میلادي کال کې تاسیس شو چې په هغه وخت کې ورته د موزیک لیسه ویل کېده، چې دغه لیسه بیا په 1983 مریز کال کې په انسټیټیوټ بدله شوه. د دغه انسټیټیوټ لخوا د ملي سندرو ترڅنګ یو شمېر نورې فلکلوریک او سیمه ییزې سندرې هم چمتو شوې دي چې د زده کوونکو لخوا په ځینو نړیوالو فیسټیوالونو کې وړاندې شوې چې ښه هرکلی هم شوی دی. له دې وړاندې د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو او استادانو لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې، د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د یو شمېر نورو مناسبتونو په تړاو له پیغامه ډکې سندرې وړاندې شوې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان د یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي، یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لنډ هنري داستان او ناول درامنځته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست تیر کړی ده او د هغه مهال په ګڼو خبرونو کې کیسې او مقالې خپرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د اثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سبک څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ول ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي چې ډول چي دي. په نننی هنر جاج کې د اروخا ترکی د نثر د فن جاج خلو.
هنر جاج
مننه سلام صاحب، خپل قیمتي وخت مو مشترک او د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثار او څېړنه او کتنه و څه اړتیا و چې دغه موضوع مو ټاکل او په همدغه موضوع مو بحث وکړ؟
لوی اړتیا دا و چې ما د څنګهرل لکه د نور محمد تریکی اثر چې لکه څنګه چې لازم ده هغه خلکو ته نه رسیدلې یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خودم له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داس اټکل نه کېدو خلکو بيخي دا باور نه لري چې نور محمد تریکی دی یو یوازې د یو سیاسي شخصیت لمخ پیژن، د یو لیکوال، د یو ادیب، د یو نو لیکونکي لیکوال په حیث نه پیژن. نو ما لازم وبلل چې په دغه اړخ کار وسی.
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې یو شمېر خلک د دل لیکونو یا د دل لیکوالۍ ډیر نو خبر یو اړتیا دا و. یو بل مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه، یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخې نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولته په ټولنه کې ډیر مشهور دی. آیا فکر نه کوي چې د نور محمد ترکی د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خواړه بارزه و؟
یو خبره ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید وي لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل وي، هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کوم اړخ ښه و کوم اړخ ښه نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثر او ډیر شیان بې پلوه نه سپړو. معمولا موږ یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلي طریقي اثار چې دی یا هغه ادبي اړخ یې سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د ده هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره کړي، او یا یې د ده د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه کاری کړی د ګر سره یې هغه ادبي ښېګڼې هم ورسره پرې ایښي دي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه. او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې پار صورت کیسه دې ته راغله چې که د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای، ځکه چې له هغه وروسته خو بیا مبارزه سوه پسې کیسه داسې سوه چې انتر وسلواله جګړه وه نو که نه، که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده. زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او د دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی ښه کړی چې
تاسو هم داسې له چا سره مخ شوئ چې درته ویلي چې په د کار مه کوه نورو مترکه په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره؟
ښه، و ملګرو او ځینو خواخوږو هر چا به یوه خبره کوله، مګر زموږ خبره دا وه زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم، او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر دی چې هر څوک یې لري.
سلام صاحب، تاسو د ارواښاد ترکی په اثارو کتنه وکړه، ومسپړل څېړنه مو کاغه مو ټول ولوستل، آیا د ترکی په اثارو باندې د هغه د سیاسي مفکورې اغیز و؟
هو، په ځینو شیانو کې، لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده، لکه د هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساوات لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده. په هر کیسه کې لکه د ده تخلیق او هنر چې دی، د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو ښه ناول یو ښه کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري، ولی هغه د ده سیاسي اړخ چې څه شی و یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته.
دا پکې وو؟ آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافری، څړه او د تورته نوري سنگسار او ځینو کتابونو چې چاپ شوي دي، د له هغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګې په لاس کې اخلي، له دې وړاندې لیکلي او له دې وروسته هم لیک کړي؟
ښه، د ډیر کار له هغه مخکې کړی دی. سړی داسې احساسوي لکه یو د ده په اثارو کې لکه یو د الفت صاحب خبره، یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي، دی په اور کړوي، دی بالاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي، لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي. او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم، زه فکر کوم چې نن هم زه هغسې بې عدالتي او ښکاریم، یعنی د ټولنې نهایت ډیر واقعیتونه ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویسپړي یا دراسپړلي وو، هغو سره موږ نن مخ کېږو. زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن نه خو سل کاله مخکې و، خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی. یعنی اٹکل داس نو چی نن دی مخ په حالت کې وسو لکه څنګه چې ترک سر زین ټکول اوس مثلا سنگسار ناول ز مثال درته سنگسار ناول کې یو څوک سنگساری اینیک سپ کابل کې د شهید فرخندې پاړه تکرار سو یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار وای بیا کیسه درته معلومی چې شهید فرخندې کیسه سو یا چې شهید فرخندې کیسه لولې بیا درته معلومی چې بس په سنگسار کې والکتې نو یو څه د ټولنې د خیرازی خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر کوي
او سنگساری
او بل جالب خبره څه شوه کله کله په کار دانه دي چې موږ ډیر مصنوعي او په اصطلاح کله شو تقليدي کیسه مخدوس د طریقې خو ولې دا دي چې خورا په جرأت خبره کوي هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی د هغو خلکو ته یو هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شې کول مګر ته یې کوي
سلام صاحب همدلته غواړم یو بله پوښتنه وکړم تاسو خو د اروښاد تریکي ناولونه ملوستل ولنډ کیسې مو ولوستي په هغه وخت کې په افغانستان کې هلته طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم وو او ترکه دی ویداسي کورنۍ وسیدونکو د دی ویداسي کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطحې نسبت نور ته پورته و په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ آیا د په لیک دغه موقف څرګندېږي کنه د یو عام او د یو زپل شوی انسان په توګه ښکار شوی پکې
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمان دی زه چې اوسم په کلی کې په مسجد کې ناست یم او د تریکي سپین ناول لولم یا سنگسار لولم یا ایڅړ لولم زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم کړه اما کسې د تکراری څه شی چې دوی یې لیدي هغه بیا عدالتي د تکراری نو ته ټول فوکس یې لکه ټول ټینګاري په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روان او بیا عدالتیو په اړه خبره ده او بیخی ګڼي موضوعات ته رانغړل دي لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښکار کړی دی یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وه په خپل خوا به روانه مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې دغه دی
تاسو مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یو ځانګړنه دا وبلل چې د سل کاله وروسته فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوسم د تکراری یو موږ ګورو په فکری لحاظ پیغام هم دا و چې باید تغییر راشي ژبه د تغییر په حال کې ده هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې خامخا تغییرات په کې راغلي دي د جوړښت له مخې د کلماتو له مخې هغه د نورو خواو له مخې تغییر په کې راغلی کومه ژبه چې ترکی کارولی آیا له اوس سره کوم توپیر لري هنري ژبه چې کارولی
ترکی خامخا بل که اوس چې څه شی لیکل کیږي لیکنه نثر چې کومه ژبه کې معمولا به موږ په کې معیار ته ډیر ورسو ترکی په ساده غزنچی لهجه خبرې کوي او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده او سلګونه کلونه نور به ما هغه کیسه عملته په کلي کې پاتې دی د کلیوال په ژبه غږېدلی او په کلي کې خو نو پوهېږي چې ژبه هماغه سي دغه ده
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور
د پښتو وتلې محلي سندرغاړې استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شکلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په आवाज او انداز کې سرولې هم ورزه کوي په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي
فنکار
خدا
خدادات استاد تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله څنګه دي داسي دغه نغمه په زړه راوریدله او په خپل شوق دی وغږوله
دا راګي بایګ ده او شپارس ماتري نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی او دې سره می واسي دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه په راځي په صحیح کنه راځي او رسالم په کډل خسته راغله بالکل
استاد که دسی نظر واچو زمنګ د پښتو محلي موسیقي شې دا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیکا کړي دي څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو
هغه په خواني موسیقي چې کوم یو د پاره کې یو خوان لذت او مزه وا پکې نو که غزل او هم ډېر او مانادار شعر به جوړ کړی یا په تلویزیون یا په راډیو کې به ویل د کدا زمنګ زیبا وطن ګوره څومره وخت به استاد اول میډ ویلې دا اوس پوری چلیږي خلک خوښه دا اوسنۍ موسیقي خو که نن شعر ویلې او لس ورځې دوران یې هغه نه لس ورځې بعد یې څوک بیا وري نه زه دا خواهش کوم به چې هغه پخوانۍ کومه موسیقي زمنګ ده هغه باید چې دوی تازه وساتي هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده دا اوس خو صاحب موسیقي نشته اوس خو ټوله بس ګډا ده نو ګډا چا موسیقي کې راوتل دا خو بس پوش رقص ده
که دا راته ووایي چې څو کاله به کېږي چې تاسې د موسیقۍ میدان ته راوتي وی او استاد ستاسې څوک
زما خو تقریبا 15 کاله شو زه موسیقۍ ته راوتی یم خدای دې وبخښي اوس وفات شوی ده نه هنر ته همغې زه راویستی وم استاد جیګرپاره نومې ده ډېر یو ښه محلي سندرغاړی و نو هغه داسې دغه نه و خو صرف دغه متوجه دغه کار ته هغې ذکرم که نه نو هغې نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخ شومه او هغې ته بیا ما شکره کېښوستله نو هغه د بریالي سمدي ماما دی هغه تقریبا 200-300 شاګردان لري سیدا ګل مینا او مطلب بشیر ننګرهاری زه مطلب شاولي پورې چې دې نه یاده نه کړې ده نو او ډېر استاد سړی دی نو هغې ته ما شکره کېښوستله بیا الله دې ژوندی لري ژوندی ده اوس هم هغه موسیقي خو یې بس کړې ده
خپل شاګردان لري څو تنو ته به دې زده کړه کړي وي که هغه د هرمونی وي یا دا چې د اواز د کر جوړولې وي
استادان خو مونږ نه شو جوړېدی استاد ډېر مشکل کار ده بیا هم 15-16 یعنې شلو پورې شاګردان زه لرم
دغه شاګردانو ته د موسیقۍ کومه اله ور زده کوئ تاسې
هرمونی بعضې شعر و شاعري بعضې طرزونه ورته ښیم زما خپله شقه هرمونی ده هرمونی ورته زده کوم
او که د دې نوو ځوانانو بیا داسې اواز ځینې ځای کې ټیټو چې کېږي د هغوی موازنه هم ورته ورښودلی شي
بله بله هغه طریقه مونږ ته راځي مونږ ته استاد ویلي دي او شاګردي هم کړې ده لږه نه شه تقریبا 15 کالو پورې ما پخپله شاګردي کړې ده او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي مونږ که څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغې نه زده کولی شو
استاد داسې یوه داسې محلي سندره داسې لږه شان وغږوئ مونږ به هم خوشحاله شو او اورېدونکي به هم خوشحاله شي
جانا نخپل وطن تراشا سہارے خلق دیر دی پی آبادی خپل کورنا سہارے جانا نمڑے کجوندے سہارے میرا سوار میں دے کتو کی دلونا سہارے وڑنے لو سہارے شمع لگی گی ونے پانے رجبنا
د زر پانی په ننني پانه کې د لنډو کیسو لټولګي تالاشوي څخه مو لنډه کیسه بدګمان انتخاب کړي دا کیسه زموږ همکار فرشته غنی وړاندې کوي
زر پانا بدګمان لیکوال محبوب شاه محبوب انني وربوز را پری غيبو نه صادق خبرو ته پری خو ده او نه په خپل خبري کولی بس په دفتر کې خاموشي ته وخت ورکړی بو د خاموشي لکه د سرندې مرموزه خبرې کولې کله کله به دغه مرموزه وینا د کمپیوټر د کیبورډ په ټکو ټوک کې ورکه شوه خو دغه ورکیدا به د ډیر کمی مودې لپاره وه. څو ځله صادق خبرو ته ځان جوړ کړ، خو چې د هغه وران او ګونځي تندي ته به یې وکتل بیا به یې ځان غلی کړ. بلا فکرونه ورته ور لوېدلي وو چې ولې هغه له ده سره خبرې نه کوي، ولې دی خبرو ته نه پرېږدي. په سر کې یې ګڼو پوښتنو انګازې کولې. د هغه دې خاموشۍ دا ډیر ځوروه. نور یې د صبر کاسه هم ډکه شوې وه. په ډیرې بې صبرۍ سره یې وویل، ګوره ته خو ماته ووایه چې څه خبره ده، له ما کومه خطا شوې، بله کومه ستونزه لرې؟ که هره خبره وي ته یې باید ماته وکړې، ځکه زه ستا دوست یم او ستا دوست ستا لپاره هر څه کولو ته تیار دی. دوست نه دښمن. رحیمه د ته څه وایې؟ زه ستا دښمن یم؟ د خدای لپاره ما پرېږده، ښه به دا وي چې نور له ما سره خبرې ونه کړې، هسې نه چې د دې څو میاشتو ملګرتیا مو په یوه ورځ اوبه یوسي. زه نور نه غواړم چې ستا غوندې خود غرازه انسان سره دوستي وکړم. صادق حق حیران شو، له رنګه یې سرخۍ کډه وکړه، په خپلې چوکۍ یې تکیه ووهله، څو ځله یې په خپلو ویښتو کې بېواره ګوتې راښکلې، اوبه یې وسخلې. هغه د چا خبره؟ که چا درته وویل چې غوږ د سپي یوړ، ته د سپي پسې منډې مه وهه، یو ځل د غوږ وګوره چې شته او که نه. ته یو ځل خبره سپینه وکړه چې څه خبره ده، بیا داسې تیزې تیزې خبرې کوه. که ته زما دوستۍ ته ضرورت نه لرې، زه هم داسې په لار کې نه یم ناست. ما خو نه دي ویلي چې ته په لار کې ناست یې. بس زه نور نه غواړم چې له نااهله خلکو سره دوستي وکړم. هلکه خوله دې سمه خوځوه، که د دوستۍ له چوکاټه ووزي بیا به سره ډیر خپه شو. زه تا ته وایم چې خبره وکړه او ته هسې بکواس کوې. رحیم په خندنۍ لهجه زیاته کړه، ته څه وایې؟ زه به نه خبرېږم او کم اخله، نن سبا خو د دیوالونو هم غوږونه شته. بس ښه به دا وي چې زما او ستا په همدې ځای ختمه شي. زه ډیر زیات افسوس کوم چې ما ستا غوندې کس سره دوستي کړې. د خدای روی وکړه نور له ما سره کومه خبره ونه کړې، هسې نه چې بل څه راپېښ شي. ته خو دوست نه یې، د لستوڼي مار یې. څه به راپېښ شي؟ خو جنګ. بس نور چې کومه خبره ونه کړې. په کوټه کې بیا خاموشي خوره شوه. دواړو خپلو کمپیوټرونو ته سترګې برګې کړې. دواړو په کمپیوټر کې څه کار نه کاوه، بس یوازې په دغه خبرو یې سوچ کاوه. صادق نه پوهېده چې ده به څه کړي وي، کومه خبره به یې د رحیم خلاف کړي وي چې رحیم ترې اوس خفه دی. او ډېرې تیزې خبرې یې ورته وکړې. یو دم ور په زړه شول چې تېره ورځ خو یې د پلوشي سره په دفتر کې د رحیم په باب خبرې کولې. ټولې خبرې یې په ذهن کې راتېرې کړې. په هغو خبرو کې یې کومه داسې منفي خبره مخې ته رانغله. دواړه په سوچونو کې ډوب وو. له ډېره قهره یې یو بل ته نه کتل. صادق ته هغه وخت ور تر سترګو شو چې کله د لومړي ځل لپاره دا د دندې لپاره راغلی وو او د رحیم سره یې ولیدل. رحیم یې په هغه ورځ ډېر زیات قدر وکړ. بس همدا ورځ وه چې د دوی دواړو ملګرتیا ټینګه شوه. وروسته خو بیا دواړه په یوې شوبې کې شول. ملګرتیا یې ورځ تر بلې ټینګېده. آن داسې وخت راورسېد چې که به یې یو بل ونه لیدل نو حتماً به یې سره په ټیلیفون رابطه کوله. خو هغه دغې خبرې ډېر زیات ځوروه چې ولې یې خپل ګران دوست ورته نن داسې وویل چې ته دوست نه یې، دښمن یې. څو ورځې همداسې تېرې کړې چې سهار به شو نو دواړه به دفتر ته راغلل. ټوله ورځ به یې په چوپتیا تېره کړه. که کار به یې وو خو کار به یې کاوه، خو که وزګار به شول نو بیا به یې په انټرنټ ځان مشغول کړی وو. تقریبا دا یې دویمه اونۍ وه چې دوی دواړو له یو بل سره خبرې نه کولې. نن له سهاره صادق له ځان سره دا فیصله کړې وه، که رحیم ورته خبره واضح نه کړي نو خپله استعفا به وړاندې کړي. رحیم نن د معمول خلاف سهار د وخته دفتر ته راغلی وو. صادق هم دفتر ته راغی. ټولو سره یې روغبړ وکړ، خپل د کار میز ته ولاړ. لکه نستو وروسته یې په ډېره نرمه لهجه رحیم ته وویل، وروره ته داسې وکړه چې ما ته دې هغه خبره ښکاره کړه، دا به ډېره ښه وي. زما له زړه نه به هم شک لرې شي او ستا له زړه نه هم. رحیم تر ډېره پورې چوپ ناست و، خو څو ځله صادق خپله خبره تکرار کړه. رحیم په کرکجن انداز صادق ته وکتل، ویې ویل، تا هغه بله ورځ څه ویلي وو؟ چا ته؟ اوس ځان داسې ناګاره کړې. پلوشې ته. پلوشې ته؟ پلوشې ته ما څه ویلي وو؟ رحیم یو څه غلی شو. په ناهیلي انداز یې زیاته کړه،
ته خو خپو هیګه چې زه د پلوشي سره تا پلوشي ته نو ویلې چې په دې سور کمیس کې ډیره خخ کاری.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې میرمنې لیک چې خپل مسافر خاوند ته لیکلی اورو. په دغه لیک کې به ګڼې ګیلې او د وخت جبر ننداره وکړي.
د اختر شپه ده، د عادت تر مخه ویښه یم، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نو کې خښي. سبب بیا را نواړه د پلار پوښتنه کوي. د اختر شپه د عادت تر مخه ویښه یم، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نو کې خښي. سبب بیا را نواړه د پلار پوښتنه کوي، لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی، لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی. سبب بیا د کوم دروغونه شروع کوم، هغه ورکوټې هم پوهیږي په خبرو باندې چې لا تر اوسه تا په خپله هم لیدلی نه دی. کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، وایي چې مورې بابا جان به مې د چا په شان وي. زه ورته وایم چې د خلکو د پلارانو په شان، چې جواب واوري سرو شونډو مسکا خوره شي، چې جواب واوري په سرو شونډو مسکا خوره شي. یوه شېبه غلی، خو بیا رانه پوښتنه کوي، مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي؟ مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي؟ مورې زموږ بابا جان به کور ته کله راځي؟ څنګه چې تا ته د راتلو نیټه معلومه نه ده، څنګه چې تا ته د راتلو نیټه معلومه نه ده، نو زه به څنګه د نامعلومه کال نیټه ورکړم؟ زه څنګه مور یم دروغ ورته په خپله خایم؟ نوي دروغ بیا د سبا تم په زړه کې ورکوم. تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ زما یقین د بې حساب خدای وخلی ووي، لکه د هوري شان ښایسته د پرشتې شان پاکه، چرته تاجد ترې په ټول ژوند کې قضا شوي نو. سبا بېګای د قرآن په تلاوت کړی دی، سبا بېګای د قرآن په تلاوت کړی دی. د خدای مخلوق له دعا د ودانۍ غوښتې ده، هر مسافر له دعا د شتمنۍ غوښتې ده. هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې، هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې، چې ته ورکوټې وې هغه به د ځوانۍ خبرې. ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایل، ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایل، ستا د وجود هر اندام به تصویر جوړو. بې د ماضي نه د هغې په ژوند کې هیڅ هم نه و، بس ستا په ذکر د ژوند د ګاډي پل ګرځو. خو اخر څومره به زغم کولو، اخر څومره به زغم کولو. هغه په ژوند د انتظار دور تیر شوله، پښتنه مور وه چې بېشکه خدای بخیلی به وي، پښتنه مور وه چې بېشکه خدای بخیلی به وي. خو د دنیا ژوند یې د چا په سینه پور پاتې شو. د جمعې شپه وه دا بې چې کله سا ختله، د جمعې شپه وه دا بې چې کله سا ختله، د کلمې په ځای ستا نوم یې یادو ویلي. د اسمانونو ربه نن خدای سوال ومنه، د اسمانونو ربه نن خدای سوال ومنه، زما بشی راوله نن یې درنه کور غواړمه. بې شکه روح ستا امانت دی را نن یې واخله، خو اخري سږی د خپل بچي په غېږ کې پاړم. ابي د کور د دروازې نه سترګې نه وستلې، ابي د کور د دروازې نسترګې نوې سترې په دغه دمه چې ګلاب به میرانه نه وځي څنګه چې زمونږ هر یو ارمان په زړه دننه مړ شي داسې نن بله مور د خپل زوی په ارمان مړه شوه. ابئی خلاړه زبیخی کور کی آواز ما ابئی خلاړه زبیخی کور کی آواز ما تمام شپد خپل عزت څوکۍ ته ناست یم د سړي خور ماحول کې سامه خستل ګران دي کته پتما د بچو د مستقبل یې ګرانا کته پتما د بچو د مستقبل یې ګرانا زوی په کور د نن څرنګ پالنه کو د وی تعلیم مور په غی کې د بچی په خې دي سماج څه زده چې بچو ته به وخایم زه په خپل پښتون سماج تور سره یم یو مزم زوی خو معنا باندې نه پوهیږم زبا د خپل طرف المنز ور باندې یاد کړم ټول زه بد خپل طرف منز ور باندې یاد کړم ټول خو مون سره ژوندون د نوی ژوند غوښتنې کوي هغه غوښتنې چې سپوږمۍ باندې ټوپونه وهي د سمندر په بیخ کې نوی خزانې ولټي د کائنات د هر یو راز پردې اوچتې کړي چې پکې د ځان د خوشحالو رازونه ولټي منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلی منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلی د خپل بچي د بې وسۍ ژوندون دې نشو لیدی د خپلې مور زړو جامو ته دې هم نشو کتلی زما سپېرو ورولو سپورې شونډې زما بې خیاله زندګۍ ته دې هم نشو کتلی خو ستا د تلو سره زموږ څه بدله شوي نه دي استا د تلو سره زموږ څه بدل شوي نه دي منم چې تا به ډېر محنت ډېر خواري کړې وي خو ستا په مټو کې بغیر له زوره هېڅ هم نه و نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی د عقل خلکو خو په اوسپنه کې زور ایښی دی په یو انجن پسې بلا بلا ډبۍ راښکاږي چرت چیلم وی شعور وی دلیل چلیگی چرتا چیلم وی شعور وی دلیل چلیگی د وخت نو ورسته خلق ها غلط کی نه چلیگی بهانه کوي چې زل تبي وسوما که بهانه کوي چې زل تبي وسوما نو ګران نه ده ګران نه ده داسې بالکل نه ده ګران نه ده ګران نه ده داسې بالکل نه ده زما ولس خو بې وسي په غلامۍ اخیستې په سیاسي نارو خو دلته کې قامونه لوټ شو پخوا خبر د بقا اوس فنا جوړ ده کله د یو په نامه راشي او کله بله نامه څوک چې راځي زموږ په سیمه باندې کله د یو په نامه راشي او کله بله نامه څوک چې راځي زموږ په سیمه باندې اور لګوي مالاره یو دی زما قام وژني وطن رانوي راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي د مداریانو د دوکو لار ونیول غواړي ازادي نه یادوم ازادي نه یادوم پوش شعور یادوم د خپل اختیار په نوم بلا ډېر دوکې وشولي زموږ برخې د وطن د خامارانو ښکار دي زموږ برخې د وطن د خامارانو ښکار دي زموږ ستونزې سیاسي د آسمان نه دي هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي هغه مرام چې د انسان د خوشحالو سبب شي دغه دنیا به د بچو له جوړول غواړي چې بیا د چا تور سر قرض په چا پاتې نه شي چې بیا د چا تور سرې قرض په چا پاتې نه شي په خپل دلبر پسې د چا سترګې نمجنې نه شي چې د بوډۍ مور سن قدم د زوی په غېږ کې وځي
څوک چې وایي په کلي کې اختر دی شي په جنا د غم خبر ده تا نه هر زمون بل سل سل گیش شي بیا راغله اخترا له ونه شوه چا تور مبارکی کو چا تغاړه